دا مشال ریډیو ده په پېښور کې د سهار 10 بجې سوي دي. نن د پنځمه زیارت ورځ او د 2023 کال د فبروري 28 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال ریډیو پر روانه خبرونه کې تاسو سره کوم. په دې خبرونه کې د کرمی د پیوار د جنوبي وزیرستان د ځنګلونو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کموالي په اړه پر راپورونو سربیره د خبرونه په دویمه نیمایي کې یو نس پروګرام د مشال ترانا لاندې بحث هم لرو. تر څو لاندې د دې محل خبرونه تورسي. لمړی د مهم خبرونو سرټکی په کورم کې لپیوار سیمې څخه پاوت پرون خپل محاصره ختمه کړې ده. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي چې یو شمېر کسانو د پاوت په وینا د سړک پر غاړه د ځنګلونو وهل پیل کړی دي او راپورونه وایي پر اوکراین د مسکو د بریده هیڅ تر 15,000 زیات روسي سرتیري وژل شوي دي. اوس د خبرونو تفصیل. په کورم کې د یو پوځي په وژنه کې مطلوب کسان حکومت ته تر سپارل کېدو وروسته پوځ د پیوار سیمې محاصره ختمه کړې ده. د پیوار ځای مشر او پخواني صوبېدار ګلاب حسین پرون وخت مشال لډیو ته وویل چې د مشرانو 25 کسیزه جرګې د فبروري پر 28 د دوو ژبلو په ګډون 15 کسان د قانوني کاروایۍ لپاره پولیسو ته وسپارل.
درې کسانو خپل بېګناه ثابت کولې لپاره خپل مرجع سروغل ایمو کوم د انجمن پترو ای کور می مشرونو پترو مو حکومت اویر کړل بلکه نن مو ته داخل کړی چې کومه محاصره وا اغا او سخه او شخاتو شو.
دا تاریخ ورسته ده چې د فبروري پر 15مه په پیوار کې د ځنګل پر سر د لانجې له وجې پنځشت کې یو سرتیری ووژل سو او دولسي وګړي ژوبل سول. لږ پیښ ورسته پوځیان د کورمی پیوار سیمه ته داخل سي ول او د سرتیری په وژنه کې د تورن شپږو کسانو د نیول غوښتنه کوله. حسین زیاتوی چې کوم کسان له هغوی سره موجود ول هغه حکومت ته وسپارل خو یو کس لا هم غایب دی. د بر کورمی د پولیس یو چارواکی نجف علي د فبروري پر 15مه ناوخته مشال رډیو ته ویل چې لګیدو سیمې څخه په یو ټریکټر کې ځینې کسان له ځنګله د لرګي وړلو لپاره تللي ول چې نشته وسوه. نوموړي ویل چې کله پوځیان د نشتې درولو لپاره ورغلل نو په ډزو کې یو سرتیری ووژل سو. د ده په خبره معلومه نه ده چې سرتیری هم ډزې کړي وي او که نه، خو د پیواړ دوه اوسېدونکي هم په پیښه کې ژوبل سوي دي. پوز د پیوار د محاصرې پر مهال غوښتنه کوله چې شپږ مطلوب کسان د هغوی ته وسپارل سي خو جرګې پریکړه کړې وه چې هغه کسان به د پوز پر ځای پولیسو ته سپاري. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکي وایي چې یو شمېر ځایي کسانو د پوز په وینا د سړک پر غاړه د ځنګلونو وهل پیل کړی دي. د پښتون ژغورن غورځنګ ځای مخکښ رحمت شاه مسعود پرون مشال لډیو ته وویل چې د بر جنوبي وزیرستان په یو شمېر سیمو کې له تیرو درو میاشت راهیسې د ځنګلونو وهل روان دي خو د ځنګلونو د ژغورنې اداره یې مخنیوی نه کوي. بلخوا د غسیمې د ځنګلونو ادارې مشر وحدت زیشان مشال لډیو ته ویلي چې د بدامنۍ له امله یې پوز ته د سړک پر غاړه د ولاړو ونو د شاخونو تراشلو اجازه ورکړې وه خو هغوی په غلطۍ سره یو شمېر ونې پرې کړې دي. نوموړي د فبروري پر 28 مشال لډیو ته زیاته کړې چې د سرحدي ځواکونو مشر ته یې د پوځیانو د دې کار د مخنیوي لپاره په خپل لاس لیک ورکړی دی. وحدت وایي چې بلخوا د ونو په وهلو کې د ککړو ځایي کسانو خلاف هم اقدامات پیل کړي دي. پاکستان مسلم لیگ نن ویلی چې په بلوچستان کې به له پیپلز ګوند سره ګډ حکومت جوړوي. د هغه ګوند مخکښ اسحاق ډار پرون په اسلام آباد کې د جماعت علما اسلام فیل یو پلاوی سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې هغوی له پیپلز ګوند سره په هغه صوبه کې د ګډ حکومت پر جوړولو سلا سوي دي. د جماعت علما اسلام فیل د جنرال سیکرټري عبدالغفور حیدری په مشرۍ پلاوی د پاکستان مسلم لیگ نن له مخکښان سره د لیدو پر مهال خواست کړی و چې له هغوی سره په بلوچستان کې ګډ حکومت جوړ کړي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د غیر حتمي نتیجو له مخې پاکستان پیپلز ګوند او جماعت علما اسلام فیل د بلوچستان صوبه اسمبلی یولس ول څوکي، پاکستان مسلم لیگ نن لس څوکي، خپلواک نوماندانو شپږ او بلوچستان عوامي ګوند څلور څوکي ګټلې دي. بلوچستان د صوبه اسمبلی یو 500 څوکي لري. پاکستان مسلم لیگ نن او پیپلز ګوند سلاسوي چې په ګډ حکومت کې به اعلی وزیر د پیپلز ګوند او گورنر او سینیر صوبه وزیر او سپیکر به د مسلم لیگ نن وي. راپورونه وایي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې پر اوکراین د مسکو د پراخ یرغل د پیل راهیسې لږ تر لږه 15,123 روسي سرتیري وژل سوي دي. د میډیا زونه او د بی بی سي روسي څانګې د خبریالانو څېړنو موندلې چې د ټولو تایید سوو مړو 2/3 برخه د یرغل له پیل وړاندې له پوځ سره تړاو نه درلود چې په هغه ډله کې رضاکاران د عسکري لپاره نیول سوي کسان، پخواني بندیان او د شخصي نظامي شرکتونو جنګیالي شامل دي. راپور زیاتوي چې په وژل سوو کې راپور زیاتوي چې په جلسو کې 15,400 کسان متحرک سرتیری شامل دي چې 80% د جګړې په دویم کال کې وژل شوی دي. خبریالان پټه کړی چې په تیر کال کې 20,902 روسي پوځیان وژل شوی دي چې د یرغل پر لومړي کال کې د تایید شویو زیانونو په پرتله 50% زیات دي. څېړونکي وایي چې رښتینی ارقام ممکن تر دې لږ تر لږه 2 چنده لوړ وي. دغو څېړونکو خبریالانو ویلي چې دغه معلومات یې په رسنیو کې د مړو حال د قربانیانو د خپلوانو لخوا په ټولنیزو شبکو کې پیغامونه د سیمو ادارو راپورونه او همدارنګه له هدیرو څخه د راټول شوو معلوماتو پر بنسټ جوړ کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې واورېدل، د خیبر پښتونخوا په کورمه کې له پیوار سیمې څخه پوځ پرون خپل محاصره ختمه کړه. دا اقدام تر هغه وروسته سوی چې ځایي قومي مشرانو 13 ورځې د یو پوځي په وژلو کې مطلوب کسان حکومت ته وسپارل. پوځ د فبروري پر 15 د یو سرتیری تر وژلو وروسته پیوار ته داخل شوی ول او سیمه یې محاصره کړې وه. پوځ غوښتنه کوله چې د سرتیری په وژنه کې مطلوب کسان دې هغوی ته وسپارل شي، خو ځایي جرګې 15 کسان وسپارلي او 6 کس غایب دي. په دې نور تفصیل د مشال اډو خبريال طارق اورگزی راکوي.
په کورما کې د امنیتي اهلکار په وژلو کې مطلوب کسان حکومت ته تر وسپارل کېدلو پس پوز لا پیوړ سیمې خپل محاصره ختمه کړې ده. د پیوړ ځای مشر او پوخانه صوبیدار ګلاب حسین مشال لډیو ته د زیارت پښپا ویلي، د مشرانو 15 کسیزه جرګې پر 21 جنوري ل شپږو کسانو 3 مزید ور وسپارل چې داسې د 2 زخمیانو په شمول 15 تنانی د حکومت سره شول. ځای مشر زیاتوي کم کسان چې کام سره ول هغه حواله کړل، خو د پاتې یو تن ورکولو مطالبه په دغه پوره نه کړې شوه چې هغه تر پیښې پس لا هم غایب دی.
درې کسانو خپل بیګنا ثابت کولې د پاره خپل مرجع سروغ لال ایمو کوم او د انجمن پترو اکورم مشرونو پترو مو حکومت اویر کړل، بلکې نن مو ته داخل کړو چې کومه محاصره وه هغه او سخا او شخاتو شوه. ای دوی کومه نپری وه، نپری ټوله کلوس کړه. نو اوس خو پیر خال خبره امن ته لوړه دین اورسته به څه خبرې وي هغه به په مذکراتو هغه به فیصل کوو.
په کورما کې پر 15 فروری د پیوړ ځینو کسانو مبینه پر پوځیانو هغه وخت برید کړی وو چې هغوی لاګېدو په ورغلي ټریکټر ته ډزو پس د علاقې صورتحال امنیت کابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیښه کې یو امنیتي اهلکار مړ او د پیوړ 2 وګړي زخمیان شوي ول. تر هغې پس پوځ د ټینکونو سره پیوړ ته ورغلو او هغلته ځینې کلي محاصره کړل. که څه هم پوځ له سیمې وتلی، خو ځایي اوسیدونکی ابرار قاضي مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د ملیشي ځواک عسکر لا هم هغلته موجودیت لري.
دی وخت کې اوس اور بیت کومه پیوړه لکی بان کړی هغه بالکل اور می واپس ولا کوم ټینکونه روس یو هغه واپس کړی دی. یو دوځ کې د کومه ملیشا دی هغه موجود لري د گیدو پیوړ منځ ته کوم د کوټی دی رازغای دی دي چې اوس پورې ملیشا موجوده دی. اوس بالکل کوم تاګر تاګو لیار وی هغه کلاوش ولی کوم خلکو سره گرفتارې وي د پیوړ کوم سره کنه هغه گرفتارې بالکل اور می وچاتی کړی دی.
بلخو په دغه غړه د پوز او پولیسو د ریزمه خطر غلې او نه د ضلع انتظامی چارواکو سویلی. البته لسمی نوې ټاکل شوې د کامی سیملی غړی حمید حسین مشال لډیو ته په 21 فروری ویلي پوز غوښتل چې د امنیتي اهلکار په وژلو کې مطلوب کسان دې ورکړل شي، خو د پیوړ مشرانو دا موقف و چې د قانون مطابق خپل خلک پولیسو ته ورکوي. حسین زیاتوي په سیمه کې تر جرګو پس دا ومنل شوه چې مطلوب کسان دې پولیسو ته وروسپاری. حمید حسین دا هم ملي دا مسله د ځمکه په شخړه راپورته شوې، نو غواړي چې پرتلونکي کې هم د هغه زرتر زره حل راو باسي.
دی باندې ریسنتلی کمیشن جوړ شوی او کمیشن فیصله کړی دی، خو فیصله اوس امپلیمنټیشن ته پراته دی. نو مخپل د هیئب سره خبري شوې دي، ان شاء الله هغه باندې به مو خبري کوو. هغه مطابق څه کمیشن فیصله دی هغه مطابق به دمو دا مسله حل کوو. ان شاء الله دا به یو دیری نه یو مسله دی، دا به مو ان شاء الله حل تر رسو به دا به مو حل کوو او دی فیصله سره به مو دی لکه کې امن راولو.
په کورما کې د پیوړ ځینو کسانو لګي دو سیمې په ورغلي ټریکټر تر هغه ډزې کړي چې په متنازعه ځای کې لخوړې شګه پر وړلو بوختو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې پټکټر کې لا متنازع ځنګل پرې کړل شي به لرګي راوړل کېدل. په سیمه کې الیزو قوم لا په وړه تر خیرو کوت پورې منطقه خپله بولي او بلخوا منګل لاګېدو تر علي منګولو ډونګو پورې د علاقې ملکیت دعوه کوي. په 2020 کال کې لا ځنګله لرګي پرې کولو په خبره د ګېدو منګلو او الیزو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خوا تر دېرشو زیات تنانو ته مرګ ژوبله اوختې وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمنځ د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پس یوه جرګه هم ورته مقرره شوې وه، خو هغې تر شپېتو زیات نشستونه د کولو باوجود حلې رونه وستلو. طارق ورکسي، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا که روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول راپورونه او خبرونه تاسو د رادیو تر څنګ د مشال رادیو پر واتس اپ چینل او د مشال رادیو پر ویب سایت چې پته ده www.mashalradio.com او سره د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای سي. دغه اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول یعنی مفت ډاونلوډولای سي. چې موږ داسې لیکو MASHAALRADIO. اوزو د جنوبی وزیرستان پر لور. د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي چې هلته ځینو خلکو د پوز په وینا د سړک پر غاړه د ځنګلونو وهل پیل کړی دی، خو د ځنګلونو د ژغورنې اداره یې مخنیوی نه کوي. بلخوا دغې سیمې د ځنګلونو ادارې مشر وایي چې د بدنامنۍ له امله یې پوز ته د سړک پر غاړه د ولاړو ونو د شاخونو تراشلو اجازه ورکړې وه، خو هغوی په غلطۍ سره یو شمېر ونې پرې کړي دي. نوموړي زیاتوي چې د پوځ ځایي مشر ته یې په هغه اړه لیک لیږلی دی او بلخوا یې د ونو په وهلو کې د ککړو کسانو خلاف اقدامات هم پیل کړي دي. په دې اړه نور حال د مشال لډو خبریال اشتیاق مسجد را کوي.
د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې د پوځ چارواکیو په وینا مقامي خلک د سړک په اوړه د قیمتي ونو ځنګل وهل لګیا کړی دي او د ځنګلاتې محکمې چارواکي یې مخنیوي د پورا سه هم نه کوي. د کوټکۍ سیمې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ غړی رحمت شاه مسجد په دغې براکښې مشال رېډیو ته ویایي
د جنوبی اپر وزیرستان ځنګلات د وسلنا د درې میاشتې نه د ځنګلات اړکیږي. د حسل رغا مومی کاړم نه ونسا د غاس شروانګای مانا چې په دغه سیر باندې د ځنګل کار کیږي، خو ځنګل داس کار کیږي ضرور سره د زینا سل لره لره لکا 100 فوټ 150 فوټ بیا لاند شوی دی. نو دومره غټ روډ سره ځنګل لنډول دا خو نه په قانون سے ستا، په دې سے تیڑے ستا، نسپار ستا، زلغوزای ستا چې ډېر قیمتي بیټی دی. دا فوج کټکاوی او د علاقې خال ته ویلی دی. په علاقہ سے مختلف قسم خال ته خو دل تا اجازه فوج ورکړای دی. نو دا دومره د افسوس خبره ده چې د میزو ځنګل هم محفوظ نه دی، انسانون هم دا نه وای محفوظ، بازور هم دا نه وای محفوظ. نو د دغه میزو
د بدر سیمې اوسیدونکی انور ماسد ویایي چې د سړک په غوړه د ونو شاخ تراشي په زوی بې کچا طریقې سره د ونې وهل لګیا کړي شوي دي.
مین روڈ دے کنا جنگل دے تے مکینا لگا دس روسی روسی تو بدر سائیڈ ور خسرت رو دے دا روڈ سکین دی کناری سے صرف دا دی چې دا حکومت تو کی لیٹر سی وی دی پاک سے بقاعدہ دا لکھلی دی تو سو صرف دا شخصی نو کا کرے نہ کی چھ تو پیراونا بو متالی خدا و نے دا کہ سم روسی کری دی تے پغاری بن کٹکی جی نہ کیم کٹکی جی دا خو بیان کی جی دا کی مو دور پر شری دی دا جنگلا تو ختم سی نو دا پچار دو کنا چھ کی مو فارس ولا دی تو جی تی روسی کنا کلا جنگلی نہ سی مطلب.
مشال ریڈیو چې د سویلي وزیرستان ځنګلاتو محکمې مشر وادت زیشان مخې ته سیمه کښې د سړک په غوړه د ونې وهلو خبره کښې شوه، هغوی په ځواب کښې وویل
حالات خراب دي، سیکیورٹی ریزنز وجنا شکار ہو چیمگا پرونی شاخراشی شروع کا دی ویمنس کی وجہ سے کاشی لوکل فیسلٹی کی سونی کٹری جو سرا وہ آرمی والا غلطیاں ہو جمانے ہونی کٹسی ہوئی تھی آرمی والا خراب چاہیے پھر نہیں شو بولے خودداری ماں ہو پڑھ وہ آئی جی ایس سی سرداری ماں ہو جمع کنزرویٹر بیٹی کو اویلیبل ہو گئے لیٹر ایور کرے اور وہی پتی مانی انتہائی خبری کا سو منجنی تھی کیا ہوگا تو پنجاب میں اندر اندر کی کہنا وہ ان دل تری سب یا سو دو سو گسی الکو دو سو دیو سو دبل دیو کنا دی بل اندر دی سما بل خوئی تا سو دی زی لوکل یہ کہتا تا وی سی کٹ کہتا تا وی خبردار مگنا کٹ کو
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې کا د ځنګلاتو محکمې چارواکیو یې د سیمې ځنګلاتو غیر قانوني طریقې سره وهلو مخنیوی زر ونه کړي، بیا به دوی په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې اونیزه خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو په دې خبري غړي کې اوس زو ستاسو لپاره خیبر ته د خیبر په اړه ستاسو لپاره راپور لرو. لکه څنګه چې تاسو پرون هم یو ځل دا خبر واوري دی، نن بیا درته خبرو چې د خیبر پښتونخوا د خیبر ضلع په باړه کې ګڼو سیاسي او مدني فعالانو او د سیمې اوسیدونکو پر یو کور د چاپې پر مهال امنیتي سرتیرو پر یو شیز د تشدد او د هغې د زوی د نیولو په تور پورې کولو احتجاجي مظاهره کړې ده. پرون د مظاهرې ګډونوالو وویل چې سرتیرو د باړې په سپای کې د رحمت الله په نوم د یو کس پر کور چاپه وهلې او د هغه مور یې وهلې ده. د پولیسو او امنیتي ادارې چارواکو د هغه نیول کېدل تایید کړي، خو پر مور یې د تشدد کولو د تور په اړه څه نه دي ویلي. په دې نور حال د مشال لډو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د فبروری په یوویشتمه نیټه سیاسي او مدني فعالانو په باړه بازار کې یو احتجاجي مظاهره وکړه او دوی تور پورې کړ چې امنیتي ځواکونو په سپا قوم کې د رحمت الله په نوم تن په کور د چاپې په مهال د ده په مور باندې تشدد کړی او په مخ یې ګزارونه ورکړي. د دغه احتجاج په موقع د باړې سیاسي اتحاد یو عهدیدار زاهد الله پردي وویل
دا ډېر د ظلم سره مخالف دي. هم جما کې مټر بولې توپه پتکش هر شی برداشت کړ، خو یو شی چې نشي برداشت کولای هغه عزت دی. نو نن څنګه دومره وتې دي ویلار روان دي. خبره دا نه وه چې زه د شبګرد یم او ته چپه وهې. خبره دا هم نه وه چې په مور کې به فرق نه وي، خو په دا خوره په دا خیبر پالو ګرځي. پالو هغه پالو ګرځي چې مای دونه بچی تختوي. نو دا پالو دا پالو یې نن نه نو دا پالو ونه وه
یو بل سیاسی مشر خانولی پردی هم په دې موقع خپل غبرګون ښکاره کړ.
حافظ سے بگا مامور بھی زتی سو یہ رو تو تو کو مو الفاظ کی یاد کرے او جے مو مور بھی زتی کے دا دا پختنا سے چانا حکم دا مو مور نہ رسلا پر دا خوا لو پری دے مور وا ادا پری دے مور وا جے تے لو پاٹے لا اے تے لو پاٹے لا چا لو سر سے دو لوس پہ کٹ کے دو او کسی کی دیرو دا اے مو میں نے اے مو ایم پی اے اے مو ڈی سی اے مو ای سی ال سٹنا ویر کی چے دا تو پہ خورا کے تور خلق تھی وانٹڈ خلق تھی
خپل نوم نه خپرول په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د فبروري په شلمه نیټه په باړه سپا قوم کې امنیتي ځواکونو د سیفل خان اپریدی نومي تن په کور د چاپې پر مهال د زوی رحمت الله پورته کړی او پلټنو لپاره وړی دی. د رحمت الله مور په سوشل میډیا خبرو شو ویډیوګانو کې خلکو ته په خپل مخ باندې زخمونه خودلی دي. دی ویلی چې زوی په باړه کې چنچی رکشا چلوي او که په کوم جرم کې ککړ وي نو باید دوی ته جرم وښودل شي او عدالت ته دی وړاندې کړل شي. په خیبر ضلع کې میشت د امنیتي ادارې یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې رحمت الله امنیتی ځواکونو ته د بدامنۍ په یو شمېر پېښو کې مطلوب و، خو کورنۍ بیا دا تورونه نه مني، وایي خپله مزدوري یې کوله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
زموږ غله مشال رادیو خبري له خیبر زو د چمن پر لور. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویل دي چې د چمن پر لارې د تاګ را تاګ لپاره د سفري اسناد لازمي کېدو پر ضد روان پر لټ غوښتنی د قومي اسمبلی په غونډه کې یادوي. نوموړي د فبروري پر اتمه په عام انتخاباتو کې د بلوچستان له پښتون میشت سیمو چمن او کلاب دلاسخه د قومي اسمبلی د غړي په توګه منتخب شو. اڅکزي پرون پر لټ په وینا کې ویل چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ د تاګ را تاګ لپاره د پاسپورت او ویزه شرط نه مني. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال ایوب ترن راکوي.
د افغانستان او پولیس چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د تیرو څلور میاشتو راهیسې احتجاجي پرلت روان دي. دا پرلت د غوروسته پیل شو کله چې د پاکستان د لنډمهاله مرکزی حکومت لخوا پریکړه وسوه چې تیر کال د نومبر د لومړني نیټ څخه به خلکو ته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر یاد سرحدي پوله یوازې د پاسپورټ او ویزې د لارې د تګ راتګ اجازه وي، خو د چمن اولس دا پریکړه په کلکه سره رد کړه. په دې اړه د فروری په یوویشتم نیټه په چمن کې و پرلتوالو ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د پاسپورت د شرط په ضد به په قومي اسمبلی کې غږ پورته کړي. بل پلو ته د اسلام آباد له لوري په وار وار ویل سوي دي چې دا ګامې د قاچاق د مخنیوي او ایواد اقتصادي وجه د سمولو ترڅنګ د ترګری د مخنیوي په خاطر پورته کړی دی. شاغلی اڅکزی د فروری په اتمه نیټه په سوړ ټول ټاکنو کې د چمن او کلا عبدالله څخه د قومي اسمبلی غړی ټاکل شوی دی، او په خپله وینا کې نوموړي یو ځل بیا په هیواد کې د اتم فروری د ټول ټاکنو ذکر وکړي او زیاته کړه چې په انتخاباتو کې ټګي د پاکستان د اساسي قانون څخه سرغړونه ده. پاکستان د انتخابی کمیشن لخوا په وار وار د درغلی یا ټګی دا تورونه په کلکه سر رد سوي دي. خود شاغل اڅکزي په خبره پاکستان د مشکلاتو څخه د ایستلو لپاره د جمهوریت د لارې دغه ستونزې هوارېدلی سي. د یادونې وړ ده چې د پاسپورټ د شرط په ضد دا پرله تېر کال د اکتوبر په درېیمه اونۍ کې پیل شوی وو، ځکه چې د پرلت پر خوال غوښتنه لري چې د پاسپورټ پر ځای دی د پاکستان او افغانستان پر یاد سرحدي پوله تګ راتک د پخوا په ډول د شناخت کارډ او تذکرې د لارې بیرته عملي کړل سي.
زموږ غلم شال رادیو خاوري. د پاکستان صنعتکاران او سوداګر وایي د روان مالی کال د سټیټ بینک شمیرې ښیي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په لومړي شپږ میاشت کې یوازې د 260 میلیونو ډالر تجارت شوی دی چې د هغوی په وینا ډیر کم دی. پرون له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال هغوی زیاته کړې چې د دې واجه په بیا بیا د تورخم او چمن دروازې تړل او تجارتي تګلارو جوړولو ته د دواړو هیوادونو لخوا پاملرنه نه کول دي. سوداګر په پاکستان کې لنوي جوړیدونکو حکومت د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت پراخولو، د زیاتو تجارتي لارو پرانستلو او سوداګرو او د ګاډو ډرایورانو ته د اسانتیا ورکولو غوښتنې کړې دي. په دې اړه غلام غوس له پېښور راپور راکوي.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ د شریکې خونی غړي او صنعتکار زاهد الله شینواری د فروری په 28مه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تیر کال نه د تورخم او سپین بولدک تجارتي لارو په بیا بیا د تړلو په وجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت حجم
مخ په کمیدو دی او په تجارتي پالیسیو باندې هم عمل نه کیږي.
تجارتي روابط چې دي کنه پرمختګ لپاره څه کوششونه چې دي څه کوم نه کوي، دواړه حکومتونه نه کوي. لکه دې وجه باندې دا تجارت ډیر لاندې تللی دی فائنانشلی. ورته مونږ وایو کنه جولای نه تر جون پورې، نو په اولنۍ نیم کال چې دی کنه په دې کې 280 میلیونه ڈالر تجارت شوی دی اسٹیٹ بینک مطابق. نو 280 میلیونه چې دی دا خو ډیر زیات کم دی. چې فوری طور باندې ٹرانزٹ ٹریڈ اگریمنٹ چې دی کنه دا دوباره خبری وشی او دا نوای شی، ان علاوه د حکومت فری ٹریڈ اگریمنٹ دی یا پریفرنشل ٹریڈ اگریمنٹ دی، په هغه باندې خبرې ضروری دی پوره چې شروع شي. دغه سې د ډالر د لارې چې کوم مشکلات دي کنه، دغه سې چې کوم په کلدارو کې ایکسپورټ چي دی د پاکستان نزی، په دې کې ځنې اټمه چوری ځنې اټمه پکې نه پریدي.
د باجوړ یو ایکسپورټ کونکي سوداګر حاجی لالی شاه وایي د پاکستان او افغانستان چارواکي دي د دواړو خو د ولسونو د ګټي په خاطر د صنعت او تجارت د پراخه کولو لپاره یو کوټه دي تګلارې جوړ کړي.
جاد او دم درخواست دی چې د نوو حکومتونو د یو بل سره مذاکرات وشو، د هغه غاړې او د دې غاړې مونږ یو ښه تعلق پیدا کړو. د هغه تعلق په بنیاد باندې زموږ دواړه اړخ تجارت کېږي، د دې سره به زموږ روزګار وزه دا ډېره زیاته کچې. زه تاته د کونړ یادوم چې د کونړ 4.5 لک آبادي ده. په 4.5 لک آبادي کې ستارې ډسپرینګ یوه غولۍ نه ده پرته. دغلته ټول شین چې راځي د هندوستان نه د هغې میډیسن راځي. نو که زه وایم د ملکنډ ډیویژن خصوصا بیا د باجوړ د دې ایریا دا لکان دا ځوانان زمونږ تش د میډیسن عمل ته وړي، نو زمونږ به د دې سره مطلب دی په زرګونو کسان چې دی دا په روزګار شي.
د تورخم لاره د خپل جغرافیایي اهمیت په وجه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تګ راتګ او تجارت لپاره تر ټولو لوی لاره ده. په دې هر ورځ زرګونه خلک او سلګونه مال وړونکي لارې تیریږي. دا لاره د مرکزی او جنوبی آسیا هیوادونه هم د یو بل سره په ځمکنۍ لاره نښلوي. په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ او د هغې نه مخکې د جمهوري حکومت په دور کې هم د تورخم لاره په بیا بیا د سوداګریزو مالونو او خلکو د تګ راتګ په وړاندې تړلې شوې ده. د خیبر قبایلي ضلع یو ایکسپورټ کوونکی سوداګر کلیم الله وایي دوی د پاکستان د نوي منتخب وفاقي حکومت نه هیله لري چې دوی به د افغانستان سره سیاسي اختلافات راکم کړي او د تجارت د ودی لپاره به ګامونه پورته کړي. کلیم الله زیاده کړه چې د تورخم او چمن د لارو نه علاوه نورې لارې هم شته او په کار ده په هغه لارو هم د تجارت لپاره سهولتونه قائم کړي شي.
پاکستان او افغانستان په دې تجارت باندې دا سیاسي حالات هم لږ اثر انداز شوي دي کنه. یو خدا دې بل کو ګوره وسم په لارو کې پښ پګو لسلس ورځې دا گاڑی ولاړی، نو په ټیم باندې گاڑی نرسی. په تورخم کې کو ګوره دا ټرمینل انډر کنستراکشن دی، نو دومره د گاڑو کې پیسې تښتنه نه دی. شیل تک گاڑی په وخت ورسی او کلیرنس یې وشي لګو گاڑو ځای ویلتا.
بلې خواته په بلوچستان کې د چمن په پوله د تګ راتګ لپاره د ویزه او پاسپورت د شرط لازمی کولو په ضد د تیرو سلورو میاشتونه احتجاجي پرده روان دي. خو د پاکستان چارواکي دریز لري چې دوی د پولې د منیجمنت په نوم د یو پالیسۍ په عملي کولو کار روان کړی دی او د سفري اسنادونه بغیر به اوس د دواړو هیوادونو ترمنځ هیڅ قسمه تګ راتګ او تجارت نه کیږي. د پاکستان لخوا د افغان ډریورانو لپاره د ویزه او پاسپورت لازمی کولو شرط هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ په تجارت بد اثرات مرتب کړی دي. 13 د فروری په 18مه نیټه د پاکستان او افغانستان د سوداګرو شریکی خونی هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تجارت په کمیدلو د اندېښنو سرګندونه کړې وه او د دوی لخوا په خپور شوي یو بیان کې غوښتنه شوې وه چې په تورخم د زیاتو مال وړونکو ګاډو د بوټ د کمولو لپاره دي د تجارت لپاره د غلام خان او خرلاچی لارې هم پرانیستلې شي.
مشال رادیو لتا سو سره دا په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ویب سټ www.mashalradio.com هم اوریدلای شئ. په پېښور کې د سهار لسنیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو د لنډیز اورېدو پر لور تاسو پام راګرځوم. په کورمه کې د یو پوځي په وژنه کې مطلوب کسان حکومت ته تر سپارل کېدو وروسته پوځ د پیواړ سیمې محاصره ختمه کړې ده. د پیواړ ځای مشر او پخواني صوبېدار ګلاب حسین پرون ناوخته مشال لري ته وویل چې د مشرانو 25 کسیز جرګې د فبروري پر 28 د دوو ژبلو په ګډون 15 کسان د قانوني کاروایۍ لپاره پولیسو ته وسپارل. د ابر جنوبي وزیرستان اوسېدونکي وایي چې یو شمېر ځایي کسانو د پوځ په وینا د سړک پر غاړه د ځنګلونو وهل پیل کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ ځای مخکښ رحمت شاه مسعود پر مشال اړې ټول چې د برج نبی وزیرستان په یو شمېر سیمو کې له تیرو درو میاشتو راهیسې ځنګلونو وهل روان دي، خو د ځنګلونو د ژغورنې ادارې مخنیوي نه کوي. بلخوا د هغې سیمې د ځنګلونو ادارې مشر ویلي دي چې د بدامنۍ له امله پوست د سړک پر غاړه د ولاړو ونو د شاخونو تراشلو اجازه ورکړې وه، خو هغوی په غلطۍ سره یو شمېر ونې پرې کړي دي. پاکستان مسلم لیگ نن ویلی دی چې په بلوچستان کې بل پیپلز ګوند سره ګډ حکومت جوړوي. دا ګوند مخکښ اسحاق ډار په پاکستان آباد کې د جماعت علما اسلام فیل او پلاوی سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې هغوی له پیپلز ګوند سره په هغه صوبه کې د ګډ حکومت پر جوړولو سلاسوي دي. پاکستان مسلم لیگ نن پیپلز ګوند سلاسوي چې په ګډ حکومت کې به اعلی وزیر د پیپلز ګوند او گورنر، سینیر صوبای وزیر او سپیکر به د مسلم لیگ نن وي. او راپورونه وایي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې پر اوکراین د مسکو د پراخ یرغل د پیل راهیسې لږ تر لږه 45,123 روسي سرتیري وژل شوي دي. د میډیا زون او د بی بی سي روسي څانګې د خبریالانو څېړنو موندلې چې د ټولو تایید شوو مړو دوه پر درېیمه برخه د یرغل له پیل وړاندې له پوځ سره تړاو نه درلود. اوس ورسېدلې ځانګړې ونیز خپرونې د مشال تر لاندې بحث ته په دې خپرونه کې په پاکستان کې پر نوز شبکو د بندیزونو او استعمال پر بیلابیلو اړخونو بحث سوي. دا خبرونه تاسو د چهارشنبه په ورځ په ژوندۍ بڼه اوریدلی او نن یې په تکراری بڼه درته خبرو چې عبدالحی کاکړ وړاندې کوي.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنو لاندې کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په پاکستان کې د فروری 8مې عامو انتخاباتو وروسته حکومت وخت نا وخت ټولنی رزیس رسنۍ په تیر بیا ایکس پانه چې په خوانی نوم یې ټویټر و تړلی دي. د دې لوی وجه دا شول کېږي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې تحریک انصاف او نور هغه ګوندونه چې وایي په ټاکنو کې داندې سوې ده یوه بیانیه جوړه کړي او خبرونه خواره کړي. دا اوس نه ده بلکې له کلونو کانون راهیسې د ټولنیزو رسنیو تړل یا محدودولو پر ضد قانونونه هم جوړ شوي دي. په نننې بحث کې دا ګورو چې بندیزونه ولې لګېږي، څوک یې لګوي، کم کم ټولنیزې رسنۍ څنګه استعمالېږي او سره جدي خبرونه څنګه خپرېږي او مخه څنګه نیول کېدای شي. دا او نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. راسره دي په پاکستان کې د رسنۍ د خپلواکۍ لپاره کار کوونکي نه حکومتي سازمان فریډم نتورک مشر اقبال خټک او په لندن کې د ټولنیزو رسنیو پوه شفیق گیګیانی. تاسو دواړو مېلمنو ته هرکلی کوم. خټک صاحب، په فایل کې به تاسو ته درسم. تاسو په دې باندې کار کوي او پر دې باندې غندنه هم کوي، اعتراض هم کوي چې په پاکستان کې د بیان د ازادي له پلوه ځخه ټولنیزې رسنۍ بندول تاسو غندئ، خو ښکاره خبره ده چې حکومت یې بندوي. دا معلومه ده حکومت دا بندوي ولې په وار وار باندې او تازه بیا ډیره اوس خو بیخي زیات شوي دي د 8 فروری انتخاباتو؟
مهرباني کاکر صاحب، بالکل نن څلورم ورځ ده چې په پاکستان کې ایکس په خوانی ټویټر په نامه یادېدو هغه چې دی تقریبا وګڼو چې بندې کله کله لږ ټایم لپاره راتلی دي چې تر پاره کې ته یو نیم ټویټ یا پوسټ ولېږي او بیا چې ورته دوباره کوشش کوي نو بیا دې د تمیلاګېږي نه. او د واټر زلدنې پاکستان کې ډېر مخکیم د شان کې په انټرنیټ بندش او بیا خاص طور باندې د ټاکنې په ورځ پاتم فرمولای باندې پاکستان کې چې د موبایل خانو بند، موبایل انټرنیټ هم بند وسره. نو د دې بنیادی وجه خو کوم ګورو نو دا ده چې حکومت نه غواړي چې خلک خپل رایې اظهار وکړي. بل طرف ته حکومت چې دې هم یو بیانیه لري هغه دا چې په دغه ټویټر یا بایکس باندې چې دې غلط معلومات دروغ زیات پیل کیږي او دې کې شک هم نشته چې سوشل میډیا چې دې نن سبا هر یو ګوند یا مختلف قسم خلک کې استعمالي مختلف قسم کارونه لپاره. موږ چې دې تیر کال د انتخابات نه مخکې یو نیمه میاشت مخکې دا یو رپورټ جاری کړو او په دغه رپورټ کې بنیادی مونږ د ژورنالیزم سټوډنټانو نه په یونیورسټو کې تقریبا 12 یونیورسټو کې پوښتنه کړې وه چې هغوی چې د فیک نیوز یا غلط معلوماتو په حوالې سره څه سوچ او څه نظر لري او که تاسو وګورئ نو دې کې چې دی ډېر غټ شمېر کې دغه ریسپانډرز یا دغه ژورنالیزم سټوډنټانو دا وینا ده چې فیسبوک شو، یوټیوب شو، واٹس ایپ شو، ټیک ټاک شو، انسټاګرام شو، ټویټر شو، د دې د لارې غلط معلومات ډېر زیات خپرېږي سره. لیکن دا د یو طرف ته بیان دی، لیکن بل طرف ته بیان دا دی چې په ټویټر باندې خاص طور باندې یا په ایکس باندې چې اوس د ایکس په نامه یادیږي یو ویډیو ورته دغه دغه درکم یو ویډیو خود لیکيږي چې په هغه کې یو ګوند دا وایي چې دغه یو لاهور کې یو ځای دی کوم ځای کې دا ټاکنې لپاره کاغذونو چپای کېږي
او داسې یو خبر او داسې ویډیو خپره شوی ولا چې هغه کې هغه چپای او چپخانه کې یو سړی ولاړ وی کنه په ټویټر او په ایکس باندې.
اوس دا ویډیو چې دی ټی ټی آی وایي چې دا زموږ سره ثبوت دی چې د پاکستان مسلم لیگ نواز ګروپ چې دی دا انتخاباتو کې په غلطه طریقه کتل کوشش کړی، لیکن هم دا ویډیو چې پاکستان مسلم لیگ نواز ګروپ استعمالوي او د پی ټی آی پر ضد باندې نو عام خلکو ته دا فیصله کول ګرانه ده چې په دې دواړو کې اختیا څوک وي او دروغ څوک وي.
کیجانی صاحب تاسو اقبال خټک صاحب واورېدلی په جعلي خبرونو په دروغ خبرونو بیا د حکومت لخوا ځخه پر دې باندې بندیزونو د حکومت خپل موقف دی د رائے ازادي د پاره څوک مبارزه کوي دا خپل یو دریځ دی. استاد لپاره سوال دا دی ځکه چې ډیره مهمه خبره دغه وکړه اسې په عمومي توګه په پاکستان کې دا چې کوم سیاسي ګوندونه دي په دې کې کوم ګوند څه دی هغه کبه غلط وي که صحیح وي دا به وروسته خبره پکو په ډیره دغه طریقه په تیزی سره په ډیر تکړهوالي باندې یا ډیر پکې ماهرین دي کوم ګوند دی چې ټولنیزې رسنۍ استعمالوي؟
ډیره زیاته مننه کاکړ صاحب. بالکل که د پاکستان خبره موږ کوو نو دا خبره به بالکل واضحه ده چې پاکستان تحریک انصاف چې دی پی ټی آی چې کومه ده هغوی خپل سوشل میډیا چې کوم طریقې کار دی هغه ډېر یو خو ډېر اول مې هغوی سټارټ کړ بیا ډېر په ښه منظم طریقې سره هم هغوی سټارټ کړ. موږ دې الیکشن کې وکتل چې څنګه هغوی د آرټیفیشل انټیلیجنس په تھرو باندې چې کومه وایس کریشن د عمران خان هغه کړو دا یو ډېر زیاته لکه ټول دنیا کې ټول
یعنی دا باندې بلل ځا اوریدونکو پوه کو چې یعنی مصنوعي ځیرکتیا دا د خپل باندې په مصنوعي توګه باندې د عمران خان غږ کچم دی په جیل کې وو د خپل غږ یې راخستی وو او هغه غږ باندې چې کومې خبرې وي خو هغه دا نه وي ریکارډ کړي خو داسې ریکارډینګ یې راغی چې په هغه کې سړی ته داسې ښکارېده چې هو به هو عمران خان خبرې کوي. نو دغه آډیو د عمران خان د انتخاباتو کوم پیغام وو هغه د غږ څه دی هغه د آرټیفیشل انټیلیجنس یا مصنوعي ځیرکتیا له لارې څخه داسې کوي لکه اصلي څه وي. نو تاسو خپل خبر وکړئ.
بالکل هغه ډېر په مؤثر طریقې سره یې خپل کار کړو. دې سره که مونږ د فیسبوک خبر وکړو عمران خان چې کوم یو بوټ هم دوی جوړ کړو چونکې د پاکستان تحریک انصاف ته خپل نشان نه ملو نو هغه چې کوم مختلف نشان نو هغه هغه ډېر په ښه طریقو سره عمران خان چې کوم فیسبوک چې کوم پیج زیات بچا خپل حلقہ ولیکل لکه فرض پر پی کے بحث سے ایک پی کے دو تھا یا ان پینزل سم نہ ہے تو بچ کم غضب او کم ٹیکس پر او شو نہ وہ ریسپانس کی او ایچ زمونگا دا کینڈیڈیٹ تھے او دد دا نہ خلا نہ دا ہم یو ڈیر انتہائی ذات افیکٹو طریقہ وڈی ذات پہ مؤثر طریقہ وہ چاہے سرا سوشل میڈیا پر ذریعے باندھے پاکستان تحریک انصاف خپل ورکران او د سر سره خپل ووټران چې کوم دي هغه ډېر زیات یو خپل ځان سره کنیکټډ ساتلی د سر چې موږ وای وګورو نو پر ډیلی بیسس په روزانه بیسس باندې د کوم پوسټ د چارډیر کی هم د پاکستان تحریک انصاف
چې ځکه کی سوال دا دی تاسو تشریح کړئ پاکستان تحریک انصاف د پاکستان په هغه پاټیانو کې په سر کې دی چې سوشل میډیا یا ټولنیز رسنۍ چې دی هغه ډېر په فعال او په ډېره دغه طریقه باندې استعمالوي شي دوی غږ چا پورې ورسي. خو سوال دا دی چې د دې یعنی وجه څه ده چې تحریک انصاف د نورو پارټیو په مقابله کې په دې حساب باندې په مخ
دوه درې وجه کې دی شوډم بیا وجه خدای چې دوی سوشل میډیا ته مخ کې راغلي وو کومو ګورو نو دا نور ګوندونه چې کوم دي بیا بات کی دا ریئلائز کو چیرا دا سیز دی زات سوشل میڈیا چې کومه دا ډېر مهم سیز دی کومه د کار 2013 د هغه الیکشن د ګربل کی زبدو هم چې د کار 2013 چې کوم الیکشن واه هم ټول سوشل میڈیا په وجا پاکستان ته ریکه صاحب خبر کوه کی حکومت جوړ کړ نور وجوهات په همي ولکه سوشل میڈیا ښه استعمال چې کوم دا هم یو ډېر اهم وجوه وا بل چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د پولیټیکل چې کوم هغه ټارګټ آډینس چې موږ وایو چې کوم خلک هغه ټارګټ کې هغه زیات تر یوت دی او یوت چې کوم دی هغه سوشل میډیا استعمال چې کوم دی هغه ډېر کوي نو هغه سره هغه سینس چې کوم دی هغه ډېر جوړیږي نو سوشل میډیا کې موږ ګورو چې کوم سینس ډېر استعمالیږي هغه کې زیات ایکسپیرینس هغه خلک سیاسي ګوندونه حاصلوي هغه کې ویاپار مخته کوي نو یو دا وجه د دوی موجوده ماته کېږي چې ریسورسز چکم دی هغه پاکستان ته د انصاف سره مطلب والنتیر څنګه خبرو هغه مالی سره ډیر زیات دی لکه چې کوم ینګ لاټ تا هغه سره ډیر
شفیق یعنی سب سوال دا دی چې تاسو واسه چې د تریک انصاف د خو په اینه وخت کې تاسو په خیال باندې تاسو د هرڅ ګوري او اقبال خټک سبم دا ذکر وکي چې جن ځای کې جالي خبرونه ډیر استعمال لکه چې خپل ما قتل په دې انتخاباتو کې به ډېرې داسې ویډیوګانې شروع شوې چې د انتخاباتو تر شپې ورځ د مخه د عمران خان له نامه ځخه د پارټۍ له طرفه چې موږ د انتخاباتو بایکاټ کړی دی حالانکه حقیقت دا و چې بایکاټ یې نه و کړی خو دا په دومره تواتر او داسې ویډیو آډیو راغی چې سړی دا فکر کولی چې تحریک انصاف نه دې معنی دا و چې تحریک انصاف ووټر چې وو رای ورکوونکي و هغه شاته کولی اوس د دې نه علاوه نور هم ډېرې ویډیوګانې دي دا جعلي خبرونه په دې حساب باندې خدام یو ډېر لوی چیلنج دی په پاکستان کې خلک په غلطه لار چول کیږي د یو داسې ویډیو لاله ریچا ټول دروغ وي
بالکل داسې دا چې موږ کنونشنل یا زړم چې کوم ویډیو د سوشل میډیا پلیټ فارم کوم مطلب اخبار شو یا ټلویزیون شو نه کې په منځ کې یو ایډیټر چې کوم او یو ګیټ وی کردار ادا کوو هغه به چې کوم خبر به هغه تلو نه به فلټر کوو خو د سوشل میډیا
فائدې به زلز نور تشریح وکم چې فګی یعنی سی بلک اوس مو په مشال ریډیو کیو یا څوک په دان اخبار کې دی څوک په نیوز کې دی د دنیا چې کوم مطلب پاره اداره کې سی وی موږ دلته یو کس لرو ایډیټر لرو چې هغه مهارت لري سکل لري چې هغه یو خبر د رښتیا او دروغ سره بیلولو یو دغه لري صلاحیت لري او هغه یو خبر له څو لارو زخه ګوري چې خبره رښتیا سي په کله شخص بیا وضاحت واړي بیا ګوري بیا ریسرچ کوي بیا رابطه کوي بل اخره یو خبر چې دی هغه تصدیق کینو بیا کوي او تاسو واسه چې په دغه سوشل میډیا چې دغه دغه ګیټ کیپر یعنی هغه د دروازې چوکیدار یا هغه ایډیټر نه لري چې دا خبره رښتیا او دروغ سره بیل کی
بالکل صفه ده بالکل دغه رنګ ده نو دغه د وجه ډېر مسلې چې کوم دا پیدا کیږي اگر ټول نغټه مسله چې کوم دا غوم دا جالي خبرونه جوړي هغه پیدا کیږي خو د دې بیا موثر طریقه دا ده چې کوئک ریسپانس یا چې دا مثال کړه چا په خلاف څه ویډیو راشي چې دا غي زر تر زر ریسپانس ورکړي شنو هغه سره خبر چې کوم دی دا غیر معنی تصور کیږي خدا دې دا بالکل یو مسله ده او په دې باندې پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ چې کوم دی پاکستان قانون جوړ کړی دی په دې باندې به دا غیر قانون د پر خپل نور رولز هم واضح کړی دی خو دا چې هغه موږ ګورو چې هغه قوانین چې کوم دی هغه د دغه شیزانو د درولو په ځای باندې هغه د نور چې کوم د فریډم اف بیان ازادي د اظهار ازادي دا غیر قانون د پر استعمالي کې کوم دغه فیک نیوز دی یا هیټ مټیریل چې کوم غوړوي چې کوم د نفرت انګیز مواد چې کوم دي کا شاملې راي په د بار نه استعمالي کی بلکې راي په ضد باندې نور چې کوم د ریاست چې کوم خپل فکرونه هغه لپاره استعمالي
شه اوس دې کې یعنی سبز خټک سیب ترازم او خټک سیب تاسو په خیال باندې یعنی ډیره مهمه خبره تاسو دواړو وکړه تاسو مخکې خبرو کې وکړه یعنی سیب هم وکړه چې جالي خبرونه په ټولنیزو رسنیو باندې پریږي خو دې کې اوس غټه خبره دا ده چې جالي خبرونه نمسته او اصلي خبرونه نمسته اوس سړی یو خواته وای ډانګ دی بل خواته پړانګ دی دا ډیره نازک لار ده چې د رښتیا او د دروغو په منځ کې څه کوم لیکره دا غډه ډیره تته ده نو اوس دې ته به څه لار جوړول وي چې رښتیا او دروغ سره بیل کو په داسې طریقه چې مطلب هغه دا خبره ورسی تر خلکو پورې د بیان ازادي اغیزمنه نشي.
بالکل ما خیال کې دا ډېره ضروري ده چې که فیسبوک شو که یوټیوب شو که ایکس شو یا نور داسې پلیټ فارم چې چېرته کې ما او تا یو عام کس د خپل رایې اظهار کولی شي یو معلومات درکولی شي نو دا ضروري ده چې موږ محفوظ وساتو. او حکومتونه غواړي په یو بانه یا په بله بانه باندې وته وګوري او دا ځایونه چې دی بند کړي د خلکو نه همدغه وجه ده چې په دغه دغه پلیټ فارم چې څوک چلوي په هغې ډېره غټه ذمهواري راځي چې هغې داسې نظام جوړ کړي چې کوم نظام د لاندې دغه پلیټ فارم غلطو کارونو لپاره دروغو دپاره یا چې دی د ژورنالستانو په ضد باندې هم دا استعمالېږي. تاسو وګورئ چې په پاکستان کې کوم ژورنالیسټ چې آزاد ژورنالیزم کول غواړي او هغه خلک او هغه طاقتور خلکو نه غوښتنې کوي د هغوی په ضد باندې هیش ټیګ شروع شي په ټویټر باندې په فیسبوک باندې په نور ځایونو باندې. موږ څو ځله دغې ادارو ته دغې ادارو خلکو ته ولیکل چې تاسو دا پلیز وکړئ مهرباني وکړئ دا شینه لږ وګورئ د دې د وجه ژورنالیسټ ژوند ته او د هغه کار ته نقصان رسېدلو خطره ده. زه دې کې بالکل بیلنس ډېر ضروري دی دا بالکل ختمول هم ډېر نقصان دی او د دې دغه شان آزاد پاتې کېدل هم نقصان دی. زه ګڼم چې
دا سی او ماډل ستا ځکه ما ویز دا خو ډېر د سینری لار ده یعنی ډېر هغه دغه تین لاینز په انګریزي کې ورته وایي دا به څنګه سره یعنی څه به کول وي داسې یو ماډل شته داسې یو طریقه کار شته یو دوه درې پنځه لس قانون څه څه کېدای شي؟
ما په خیال کې غټ نظام چې دی دغه پلیټ فارم چې څوک چلوي هغه په خپل طرف ته چې دی نظام کې بدلون راولي د دې الګوریتم نظام چې دی هغه باندې ډېر زیات سوال نه پورته کوي. یعنی یو سړی چې ښه کار کوي هغه ته وایي ته غلط کار کوي او یو سړی چې غلط کار کوي هغه ته وایي ته ډېر ښه کار کوي. نو دې په الگوریتم کې ډېر هغه دي مشکلات دي. او بل دا چې بای چې حکومتونه یا د میډیا ادارې په دې حواله سره ګامونه پورته کړي بای چې موږ خلکو ته دا زده کړو ورکو چې بس ایکس باندې یا په فیسبوک باندې یا په یوټیوب باندې دا د جرنالیزم ادارې نه دي. جرنالیزم ادارې چې دي هغه ریډیو دا ټي وي دا اخبارونه دي. ولې چې یو نظام ستدي او داغي نظام د لاندې یو خبر تیریږي او بیا چې عام خلکو ته رسیږي نو په فیسبوک باندې یا په ټویټر باندې دا نظام لاندې نه راغلي نو دا صرف معلومات حاصلولو لپاره خو استعمال دي شي خصوص دا نه وي چې دا خبر دی دا صرف معلومات دي. معلومات اختیام کېدې شي معلومات دروغ هم کېدې شي. او اوس چې په دې حواله سره دا چې نه د پاکستان نه د هند او نه د افغانستان مسله ده نه د ټول نړۍ
دا دا ما هم دا خټک سپ تاسو خپل سوال دا کولی تاسو ډیر مهمه پاکستان کې یا بدرېمه نړۍ کې یا داسې هیوادونه چې هلته کې استبداد دی استبدادیت دی هلته ممکنه ده چې په دې کارونو باندې اولست سوچا او رښتینې معلومات وسی نو هلته مسلې وي یا خپل کیپیسټي یا صلاحیت نه وي. اروپا او امریکا یا دا نور ملکونه تاسو هلته ځی راځی سفرونه کوي په دې موضوع کار کوي هغو تاسو تر کومه حده پورې د هغو د سوشل میډیا استعمال څه دی هغه تسلی بخش دی تسلی غدی کنه؟
ګوره هغه په دې مسله خودومره خودی چې دا تسلیم کړی چې مسله شته زمون دا دانه تسلیم کړی چې مسله شته کنه شته نه ولا هو باید چې تسلیم کو چې دا مسله دا او کنه دا مسله. دویم ځل غړم چې اوس په اروپا کې هم په نورو هیوادونو کې هم ته دغه حواله سره سګامونه پورته کی حساب او په پاکستان کې هم پورته شوی مثال په تور باندې فیکټ چې یعنی دلته کې میډیا ادارو ته جرنالستانو ته نورو ادارو ته دا ټریننګونه ورکول کیږي چې یو خبر به ته څنګه ثابتې چې دا دروغ دي که رښتیا دي. نو دغه ندی ممکنه ده چې دا ویډیو چې کومه تاسو کتلې موږ کته دا ویډیو معلومه شي دا ویډیو واقعي همدغه ده چې څه ویل کیږي او کنه دا څه دروغ دي سره نو د دې تصویر پته هم لګي چې دا تصویر د دغه ټاکنې د ورځې تصویر دی او کنه دا 2013 د ټاکنې تصویر دا هم د مشین د انټرنیټ د لارې تا ته پته لګېدی شي. دغه شانتي ویډیو او دغه شانتي ټیسټ هم چې دی هغه ته معلومولی شي چې دا د روغ دی او که رښتیا دی. باید چې مونږ دا خبره په ذهن کې کیږو چې دغه ذرایع چې دي دا د معلوماتو ذرایع دي، دا د خبر ذرایع نه دي. که ته په فیسبوک باندې، په ټویټر باندې، په یوټیوب باندې سب اورې، سو وینې او سو وایې، نو دا خبر نه دی. خبر دی آستا ریډیو ده، ټی وی ده،
یعنی سے سوال دا دی خٹک صاحب ډیر تفصیل سے هغه په دې شانو باندې نظر ساتي. ستاسو کله دې دغه طرف تراسو د ټولنیزو رسنیو د استعمال پاواله په پاکستان کې ل تحریک انصاف علاوه ستاسو په خیال باندې نور کم ګوندونه دي چې هغه په دې لار کې خډیر تکړه دي کنه؟ تاسو وایئ چې نور دومره تکړه نه دي او کنه دي، نو وجه څه ده؟
سیاسي ګوندونه چې کم دي، بلکې دې سره زه مذهبي ګوندونه هم یاد کم چې هغه هم په سوشل میډیا باندې ډېر زیات خط خدي، بلکې د یوټیوب باندې موږ ګورو چې دا رنګ چې کم مذهبي چې کم علما دي، مفتیان دي، یا چې کم سافټ سپیکرز دي، هغه هم د سوشل میډیا استعمال چي هغه ډېر په ښه طریقې سره کوي. حسین خټک سره خبرو کو چې دغه ریئلایز کول چې دا سی انفارمیشن دی او کنه دی، دا ډېر زیات لازمي دي زموږ طرفونو ته عام ولس ته هم لګونده کې د ټریننګ هم پکار دی، بل دا خبره عام کول هم دي چې هغه زه ګڼم چې د نصاب په صورت کې ایون چې کوم دا ټریډیشنل میډیا ده، د دې په ذریعه باندې، سوشل میډیا په ذریعه باندې د خلکو کې دا اویرنس خور شي چې هغه چې دا سوشل میډیا چې کوم خبر دی یا چې کوم دا تاسو کوم دا یو انفارمیشن اوري، نو آیا دا حتمی نه دی، دا فاینل نه دی، کیدی شي دا ټیک هومي، کیدی شي دا غلط هومي.
سما د مانا نه یعنی سیم خټک سیم تاسو خبره کوله، تاسو وی چې خبر پکار دی د منظم چې کوم جرنالیزم دی یا په خوانی روایتي چې کوم جرنالي لکه تاسو ټي وی، ریډیو، اخبار، میگزین، دا ټول چې دی هغه تر یو پروسې تیروي. خو خبره داسې ده چې په پاکستان کې د خلکو له دې ادارو زخم اعتبار پورته شوی دی، ځکه پاکستان کې داسې ډېر خبریالان شته چې په همدغو اخبارونو کې، په دې ټلویزیونونو کې داسې جعلي خبرونه یا داسې کیسې کړي دي چې خلک اعتبار ختم شوی دی. سوال دا دی چې هلته خو مسله موجوده ده کنه؟
کاکر صاحب بالکل، هلته هم مسله موجوده ده. همدغه وجه ده چې خلک یوټیوب تر روان دي یا فیسبوک تر روان دي یا په ایکس باندې زیات، خاص طور باندې هغه سیمې چې هغه سیمو نه مونږ ته خبرې نه ملاوېږي. مثال په طور باندې بلوچستان واخله یا خیبر پختونخوا یا پخوانی قبایلي سیمې واخله، نو هلته کې خو یقینا مونږ ګورو چې دلته کې د دغه استعمال زیات شوی دی. او بل دا ګوري دا دروغ ویل داسې داسې نه ده چې ما نه په غلطۍ کې دروغ وویل شو، دا یو منظم مهم هم چلیږي او د هغې غټ یو ماته مقصد دا ښکاري چې خلکو ته دا پیغام ښه په منظم طریقه ورسېږي چې ژورنالستان چې دي هغه ټول دروغ وایي او ژورنالیزم بدنامول دي سره. دې طرف ته ما خلک باید چې مونږ ډېر پریشانه شو او مونږ دې وخت ډېر پریشانه یو، ولې چې تاسو وګورئ په ایکس باندې که یو ژورنالیست د یو پارټۍ په خلاف رښتیا هم ووایي، نو دغه ژورنالیست خوبونه حرام شي، دغه ژورنالیست ژوند په خطر کې پرېوځي. او بیا یو ګوند په پاکستان کې باقاعده مطلع تسلیم شوی دی چې هغه په پاکستان کې د رایې د ازادۍ او د مطبوعاتو د ازادۍ د ښکاری په نامه دا غنامه اغېستل شوې ده. د
پاکستان سره عمران خان یادوي کنه،
پخوانی ولس مشر عمران خان چې دی هغه د ټوټر د اوټ بورډرز د پریس فریډم پریډیټرز تا ټاکل شوی. نو تاسو په دې دغه کې تاسو ګورئ چې ژورنالیزم ته هم بدنامي کی، خلکو ته هم نقصان رسی، ولې چې رښتیا ته پټ شي او دروغ ته رسی، نو نقصانات ډېر زیات دي، نه صرف ژورنالیزم ته بلکې د خلکو هغه بنیادی حق د زده کړې او د معلومات حاصلولو هغه ته ډېر زیات مشکلات او نقصانات او رسیدلو خطر ده، او زیات چې کافی خطر وته رسیدلی.
مننه خټک صاحب. بول گیګانی صاحب بل سوال دا دی، تاسو خپل د ټولنیزو رسنیو استعمالوي، خټک صاحب د خبریالانو خبره کو، دا خبریالان چې دی کاغذ هم که خټک صاحب دی که نورم دی، دا ټول په دغه ټویټر، په دې فیسبوک، څومره ټولنیزو رسنیو باندې موجود دي، د هغه څه په کوم انداز استعمالوي، آیا عام سړی خو نه په پوهېږي که نه، لکه خټک صاحب تشریح کله خدا جرنلسټان خو په پوهېږي هغه د هغو څنګه استعمال دی، نو تاسو د هغو استعمال څخه مطمئنه یې خپله؟
یو سوسایټي یو د معاشره یو مسله ده، نو دی کې مونږ ګورو چې جرنلسټان چې دي ډېر ښه دي، خو لکه مطلب مونږ دا هم ګورو چې هغه هم د معاشره یو حصه ده، هغې که هم لکه دغه رنګې فیک نیوز چې کوم دی، غلط خبر چې کوم دی، هغې نه خور شي، کله کله د زر د اوټریچ دپاره لکه هغه رنګې هغه رنګې اونه ګوري، هغه رنګې اتنټیک نه کي، هغه باوجود هغه رنګې ټویټ وکي، خلک دا تصور کوي چې دا خو جرنلسټ د خبر به ټیکي، خو دا مونږ ګورو تېر وختونو کې چې جرنلسټان هم دغه غلطۍ کوي. کوم مثال کې مونږ اوس اوس د روزنۍ خبر چې کوم دی، چې کوم هغه په لاهور چاپخانه کې، هغه هم د یو جرنلسټ دو جرنلسټان ورغلي دي، یو هغې خبر چې کوم دی کتل دی، بیا چونکې د ټریډیشنل میډیا چې کوم ده هغه هغې باندې هغې نه خبره وو، ځکه چاې ته کلیش ایډیټر ته دا پته لګېدلي چې دا آیا دا دا هغه اتنټیک نه دی یا د دې شاته مقصد څه دی، نو بیا هغې په خپل رسنو باندې چې کوم فیسبوک او یوټیوب هغې باندې هغه خپل چې کوم خبر و چې هغه پیک و هغه یا خور کو هغې نه ټول مسله چې کوم هغه جوړه شوه.
مننه گیګیانی صاحب. خټک صاحب، که داسې په ساده ټکو مفو کې او بلکې په یو دوه درې کې ووایي چې داسې کوم کارونه په پاکستان کې پکار دي، یو دوه درې څلور وشي، چې د بیان آزادي هم متاثره نشي او د جعلي خبرونو مخ هم ونیولای شي او خلک د بیان یو آزادي پر ولري.
زه ګڼم چې څوک هر چا حق ته چې خپل رائے اظهار وکړي، لیکن څه ځینې چې باید چې د هغې ډېر په سختۍ سره لاسنیوی هغه دا دی چې ستا د خبر نه د چا ژوند ته خطر جوړ نه شي، د چا ژوند په خطر کې پرېږدي، بل دا چې ته د چا خلاف داسې رائے اظهار نه کړې د هغه خلاف په خلکو کې یو نفرت پیدا شي، د مذهب په بنیاد باندې، د ژبې په بنیاد باندې، د رنگ په بنیاد باندې، بل دا چې باید چې د ایکس
نه دا زما خټک صاحب چې داسې اقدامات چې ټوس واخیستل سي کاغه په حکومت پکې ذمہوار دی کې ادارې دي، کلکه څنګه تاسو اوس د ټولنیزو رسنیو مالکان یادوي، یو دوه درې کم قدمونه دي څوک څوک څوک
باید چې مونږ دې کې دا پته ولګي چې دروغ نیولو نظام جوړ شي، او دا ډېر تیز نظام دی، دا نه چې په دې کې دی ورځې ولګي اوس تاسو که تاسو خلاف چا غلط خبر په ټویټر باندې واچو، تاسو ټویټر انتظامیه ته لیکئ چې را دا ټویټ اخوا کوي، دا دروغ دي، دا رښتیا دي، دې د وجې زما ژوند ته خطره ده، نو پته نه لګي چې څو هفتې به واخلي چې ټویټر به ټویټ اخوا کوي،
تاسو واسه چې دا نظام تیزول دي شابل،
نو دغه یو نظام پکار دی، بل چې دی ټویټر باید چې دغه خبره په ګوته کړي چې هغه هغه کس ته دغه موقع ورنه کړي چې څوک یې د دروغو دپاره استعمالوي، څوک یې د ذاتي ګټې دپاره استعمالوي، څوک یې د پروپیګنډ دپاره استعمالوي، باید چې دا د علم خورولو یو نظام جوړ شي، باید چې دا معلومات ورکولو یو نظام جوړ شي، نه چې نفرتونه نه معاشره تقسیمول په دې بنیاد چې ته کافر یو دبل کافر نه دی سره، یا په نورو سیاسي سوچونو او په ایدیالوژي باندې بنیاد باندې غټ دغه چې دی هغه د دغه پلیټ فارم مالکان چې پاریزي موري راځي، ولې چې هغه سوشل ریسپانسبيليټي لري او د دې نه دغه ګټه ګټه ترلاسه کوي، کاري ګټه
ترلاسه کوي، او ځکه چې اوس داسې تقریبا شل کمپنیانې دي چې هغه ټولنیزې رسنۍ دي، دوی یو معاهدې ته رسېدلي دي او د دې لپاره دوی اوس یو ټکنالوژي جوړوي، په یو ورځ دوی مخکې په دې حواله باندې دوی یو تړون هم کړی دی، نو لکه څنګه تاسو واسه ممکنه ده چې په دې حواله باندې اوس لږ پرمختګ وسي، کاغه کې مایکروسافټ دي، کاغه کې نورې ټولنیزې رسنۍ د دې ټول مالکان دي. بهرحال
یو خبره کول غواړم کاکر صاحب، دا یوازې د پاکستان خبره نه ده، دا د ټولو هیوادونو ټولو نړۍ مسله ده، باید چې دغه ټول رایوځي شي او ما او تا د خپل برخه واچو، په دې لحاظ ته جوړېږي هغه برخه.
مننه اقبال خټک صاحب، ستاسو شفیق گیګیانی صاحب وخت هم دومره وو او بحث پای ته رسو، تاسو دواړو ته ډېر مننه وایو او ښه وخت درته غواړو.
تاسو مننه،
مهرباني.
داو د مشال ترانا لاندې چې په کې مو له پوهانو اقبال خټک او شفیق یګیانی سره په پاکستان کې د ټولنیزو رسنیو پر وړاندې خندونه او د دې پر استعمال خبرې کولې. بحث پای ته ورسېدی. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړئ.